أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ده سرور كائنات جوند ومفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، موږ په تېره شپږمه پیته کې هغه موضوع بیانول چې د قریشو مشران او سرداران د دوهم وار دپاره و ابو طالب ته ورغله او ورته ویل یې: یا ابا طالب، ته په موږ کې مشر د شرف او مقام خاوند یې. موږ د مخه ستا څخه وغوښته چې وراره دي د دعوت او دغه بېځایه خبرو څخه منع که، خو تا نه کوي منع. نور نو د قریشو په مابین کې فتنه مه جوړوه. په والله موږ پر دې نور صبر نسو کولای چې زموږ پلرو ته بد ویل کېږي، پر الهو مو عیبونه ویل کېږي، دین مو چټي او بیکاره بلل کېږي. یا دی زموږ څخه منع که، او یا دا چې ته او دی دواړه زموږ مقابل طرف یاست، نو موږ تر هغو آرام نه کښینو چې یو د دغه دوو ډلو څخه هلاک نسي. یعنی یا موږ ونه وژلسو یا تاسې ونه وژنو. و ابو طالب ته دا وعدې او تهدیدونه لوی او خطرناکه معلوم سوه، او پوه سو چې د نورو قریشو او د عبدالمطلب د اولادې په مابین کې فتنه جوړیږي. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را وغوښتی او ورته ویې ویل: ای وراره، ستا قوم ستا څخه شکایت لري، او ما ته راغله دغسې او دغسې راته وویل، نو زما او د خپل ځان د ساتنې فکر وکه، او پر ما دونه بار مه ایږده چې زه طاقت نه لرم. دا موضوع باید حل سي، یا دا چې ته چپ سي او یا بله لار وسنجوو. دا نه ده صحیح چې خبره دغسې پاته وي او په آخر کې لو فتنه جوړه سي. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا خیال او گمان سو چې اکام زما د کومک څخه لاس اخلي، او اوس ما د کومک کولو څخه ضعیف سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وویل: ای اکا، په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښیږدي. ورونو، د دغه جملې په معنا پوهیږي؟ دنیا ټوله یا شپه ده یا ورځ. شپه یې سپوږمۍ ده، ورځ یې لمر دی. یعنی که ټوله دنیا و ما ته راکول سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل: ای اکا، په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښیږدي، او ووایي چې دا کار یعنی دعوت پرېږده، تر هغو به پرې نه ږدم چې یا دغه دین ښکاره او ظاهره نسي، او یا زه هلاک نسم. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وژړل او د اکا څخه ولاړ سو. ابو طالب سی ورغ کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې مخ ورته راواړاوه، اکا یې ورته وویل: ای وراره، ورزه، هر څه چې دي خوښ وي هغه وایه. په والله هیڅ چاته به دي هیڅ کله تسلیم نکم. او بیا دغه شعر ووایه: والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا، فاصدع بامرك ما عليك غضاضه، وابشر وقر بذاك منك عيونا. دا هغه قومي اتحاد او اتفاق چې دا هغه په سبب یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملاتړ او تایید کاوه، چې دغه نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت او د دین د اظهار د پاره د قوت او طاقت مصدر او منبع و. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نور هم د دعوت په نشرولو کې زیاتوالی وکړي، وډلته وحاجانته وافرادته هر چاته بیل تردد او بیری د توحید او اسلامی دین بیان کوي. قریش چې ولیده چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم نور هم خپل دعوت نشروي، پوسوه چې ابو طالب نه غواړي چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم منع کی او یاد ده صلی الله علیه و آله و سلم د ساتنې څخه لاس واخلي، او دی چې د قریشو د تفرقه او دشمنی سبب دی. دریم وار بیا قریش سره راټول سو او ابو طالب ته ورغله. دا واری یو عجب وړاندیز یا پیشنهاد ورسره راوړی دی. هغه دا چې د قریشو د ځوانانو څخه یو شایسته ځوان ورسره راوستلی وو چې عمار ابن ولید ابن المغیره نومېدی. دا ځوان د نامه شرف او نسب خاوند وو، شایسته او غنی وو. او ویل یا ابا طالب، دغه ځوان عمار ابن الولید واخله، د ځان زوی وګرځوه، ستا سره دې اوسیږي، د ده عقل او قوت یې ستا، او موږ به هم و تاته نسبت کوو، ستا زوی به بولو، او په عوض کې یې ستا وراره هغه چې ستا او ستا د پلرو د دین څخه مخالفه دی او قوم یې سره پاشلی دی را تسلیم که چې موږ یې ووژنو. نو سړی په سړی سو. ابو طالب ویل والله دا ډیره بده سودا ده، ستاسې زوی را کوي چې در وساتم او زما زوی درکم چې تاسې یې ووژنئ، په والله داسې به هیڅ کله پیښه نسی. مطعم ابن عدی وویل والله یا ابا طالب، ستا قوم انصاف در سره وکوي، خو زه تا وینم چې هیڅ شی نه قبلوې. ابو طالب ویل والله انصاف مو نه دی را سره کړی، مگر ته غواړې چې قوم پر ما راپورته کړې، ورځه هر څه چې دې په وسه پوره وي هغه وکړه. اوس چې د قریشو لاس ته څه نه ورغله او دوه درې واره د ابو طالب څخه نا امیده ولاړ سوه، نو یې خپل ازارونه او تکالیف تر هغه پخوا ډېر زیات کړه، او په دغو ورځو کې د طاغی قریشو سره د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د وجلو فکر په بله طریقه سره پیدا سو، چې د قریشو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د وجلو فکر او دغه د ازارو شدت او ډیروالی د اسلام د تقویه سبب وګرځیده. هغه دا چې د مکه مکرمه دوه نامتو پهلوانان او قهرمانان د اسلام و دین ته داخل سو، چې یو یې حمزه ابن عبد المطلب او بل یې عمر ابن الخطاب و. خو د دوی د اسلام راوړلو تر قصې د مخه به یو څه هغه سخت ازارونه درته بیان کم چې و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورکول کېده. عتیبه ابن ابي لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اکازوی دی، یو ورځ و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی او ورته ویل زه د النجم اذا هوا او ثم دنا فتدلا څخه منکرم، یعنی دا آیاتونه نه منم. او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ازارولو شروع وکړه، کالی یې پر څیرې کړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر مخ یې ورته کړه، مگر د ده ناړي پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه و مشته. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شرا ورته وکړه او ویل الهی ستا د سپو څخه یو سپی پر مسلط کې. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه شرا قبول سوه. یو وخت دغه عتیبه د قریشو د څو نفرو سره و شام ته په سفر تللی وو او هلته یې په یوه ځای کې واړول چې و هغه ځای ته الزرقاء ویل کیږي. د شپې یو زمری پر راغلی، عتیبه نارې کړه ویل مال را دي ویل وي، په والله دغه زمری ما خوري، لکه څرنګه چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما ته شرا کړی ده، او زه محمد صلی الله علیه و آله و سلم په داسې حال کې ووژلم چې دوی په مکه کې دي او زه په شام کې یم. زمری ورنږدې سو او د ټولو خلقو د مابین څخه پر دغه عتبه حمله وکړه او سرسیر یې کړي، او د دغه قاتلانه اعمالو څخه یو هم هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په حرم شریف کې لمونځ کاوه. د سجدې په وخت کې عقبه ابن ابي معيط کافر د د صلی الله علیه و آله و سلم پر مبارکه غاړه پښک شول او تر دونه وخت یک شکشه چې قریب و د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نفس وخیجی او د هغه کارو څخه چې پر دې دلالت کوي چې قریش د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د وجلو اراده درلوده یو هم هغه دی چې ابن اسحاق په یو اوږده حدیث کې روایتوي او وای ابو جهل د قریشو د مشورو په یو مجلس کې وویل یا معشر القریش یعنی ای د قریش قومه تاسو وینئ چې محمد ته بل کار نه دی پاته بیا له دې څخه چې زموږ پر دین بد ووایي پلرونه مو بې عقلان او ناپوهان بولي زموږ الهه په بدو نومو سره یادوي زه خو نور صبر نسم ورته کولی د حل ټوله لارې چې موجودې وې هغه مو عملي کړې خو هیڅ فایده یې ونه کړه او اوس ما یوه چاره سنجولې ده چې بې له هغه بله لار نه لرو قریش وویل هغه چاره څه شي ده ابو جهل علیه لعائن الله وویل زه محمد وژنم زما د الله سره وعده ده چې یوه دونه ډبره اخلم چې تر هغه لو ډبره نسم اخیستلی کم وخت چې محمد په لمانځه کې سر پر سجده کښېښاوه په هغه ډبره پر سر وهم او د هغه په وژلو به د هغه څخه خلاص سو بیا نو ستاسې اختیار دی چې ما د عبد مناف و اولادې ته ورتسلیموي او کمې دفاع کوي ستاسې خوښه ده حتی که د عبدالمطلب اولاده ما مړ هم کې خو زه دا کار کوم ابو جهل د دې امت فرعون او دا یې شیطاني اعمال قریش وویل یا والله هیڅ کله دې وهی چاته نه تسلیموو موږ ټول ستا دفاع کوو هر څه چې دې زړه غواړي هغه وکړه او دا سبا ورځ هغه ورځ ده چې ابو جهل باید خپله شیطاني نقشه عملي کړي په سبا سهار کې قریش د خپل مجلس په ځای کې ناست دي او په دې انتظار دي چې اوس ابو جهل څه کوي ابو جهل یو لو ډبره ورسره کښېښول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ انتظار کوي په سهار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل عادت سره سم په خپل کور کې او دست تازه کړی وو او راغلی د کعبې شریف سره لمونځ کوي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت وو چې ډیره اوږده سجده به کول کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپل رب ته سر پر سجده کښېښاوه ابو جهل هغه خپل ډباره واخیسته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف ورهی سو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې سو ډبره یې وغورځول و قریشو ته ورځغلي د بیرې یې د مخ رنګ او بڼه بل قسم اوښتې ده قریش د ده مخ ته ور ولاړ سوه ویل څه درته پېښه سوه یا بل حکم ده ویل آیا تاسې ونه لیدئ قریش ویل څه شي مو ونه لیدئ ابو جهل وایي هغه چې ما ولیدئ تاسې نه ولیدئ قریش وایي څه شي دې ولیده حال ووایه ابو جهل ویل ومې لیده چې ځوان او غټ قوي او مست اوښ زما پر طرف را رهي دی خوله یې خلاصه کړې ده غواړي چې پر ما حمله وکړي قریش ویل ته پرتې وایه موږ هیڅ شی ونه لیدئ ده ویل قریبه وه چې ما مړ کې او تاسې ونه لیدئ دا د ابو جهل د هغه خبیثې نقشې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نجات او خلاصېدو دپاره الهي معجزه وه ورونو دلته به دا یوه خبره لا هم وکم قریشو نه واره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو تبتیه او نقشه جوړه کړې ده خو په نصره واره کې ناکامه سوي دي اوس چې د قریشو دا کار هم د ناکامۍ سره مخامخ دی خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو نقشه او د سیسې په خپل فکر او دماغ کې سنجوي مګر په دغه وختو کې یو بل چم او حیله هم وسنجول چې داسې یو کار وکړي چې هیڅوک د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و خبرو ته غوږ ونه نیسي ویل نظر ابن الحارث را وغواړي نظر ابن الحارث د قریشو څخه یو نفر و چې په طائب کې اوسېدی د دې سړي ژوند په سفرو تېر سوی و په دغه سفرو کې یې ډېرې قصې زده کړې وې د ډېرو ملکو تاریخ او قسم قسم حوادث یا واقعات ور معلوم و د خبرو ډک سړی و زاړه نکلونه نوي واقعات عجایب او غرایب یې زده وه قریشو دا سړی راوستئ ویل ته به دلته اوسېږې هر وخت چې محمد صلی الله علیه و آله و سلام ولید چې یو ځای کښینی ته به هم هلته ورته کښینی. دی علیه الصلاة والسلام به خبرو ته نه پرېږدي، هغه ستا مزهداره او خوندورې قصې به شروع کړي. نظر ابن الحارث هم دغه خپله وظیفه شروع کړه او همیشه به داسې کول چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام به یو ځای کښینستی او قرآن مجید به وایه یا به دعوت کاوه. نظر به هم هلته ورغلی او خپلې قصې به شروع کړي. په اولو وختو کې د قریشو دغه حیله تر یو اندازې کامیابه سوه. خلقو به د دغه نظر و عجایبو ته غوږ نیوی. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجلس به پریشاوه او نظر ته به ناست و. او کم وخت چې به نظر خپلې خبرې خلاص کړي نو به وویل، څوک وایي چې محمد تر ما ښه او بهتر دی؟ هغه زړې او پخوانۍ قصې کوي، زه هم زړې او پخوانۍ قصې کوم. د هغه دا هم ټول خرافات دي او زما دا هم ټول خرافات دي، دواړه یو شی یو. پر دې قسم څو ورځې تیرې سوې او خلق د نظر ابن الحارث په قصو ماړه سوه. چیرې د ده خبرې او قصې او چیرې قرآن کلام الله؟ خلقو بیرته دی او د ده مجلس پرېښول او هلته به و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ناست وه. او د نظر ابن الحارث د دغه عمل او وظیفه په باره کې چې ده او نورو کفارو به ویل چې قرآن مجید پخوانۍ قصې دي، د قرآن مجید په مختلفو صورتو او ځایو کې نه آیات نازل سوي دي چې ټوله د دوی دغه خبرې ردوي چې وایي قرآن پخوانۍ قصې دي، چې یو د هغو آیاتو څخه د سورة الانعام 15 نمبر آیات دی چې رب عز وجل فرمایي: يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني هغه کسان چې کافران سوي دي وای نه دی دا قرآن مگر د پخوانیو خلقو باطلې قصې. او په هر آیات کې چې د اساطیر لفظ ذکر سوی دی په هغه کې پر دغه نظر ابن الحارث رد دی چې قرآن کریم اساطیر الاولین نه دی، بلکې دا کلام الله تنذیر من الرحمن الرحیم دی. په دې کلام کې بیره، وعظ، نصیحت او لارښوونه موجوده ده. دا هم د دعوت د منع کولو او د هغه د اثر د خونسا کولو دپاره د قریشو د طرفه یوه طریقه وه. خو په عین وخت کې د قریشو په زړو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د وجلو فکر ورسره دی. ابن اسحاق د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي: یوه ورځ قریش نږدې و کعبې شریف ته ناست و، او زه هم ورغلم هلته کښېنستم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د کوره راووتی، د کعبې شریف پر طرف رهي دی، څو حجر اسود یې مسح کړي او بیا یې په طواف شروع وکړ. په طواف کې چې د قریشو پر برابري راغلی، دوی ځینې بدې او بیکاره خبرې ورته وکړې چې د دې خبرو اثر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر مخ ښکاره سو او څه ونه ویل. دوهم وار چې بیا د دوی پر برابري راغلی، قریش بیا پوچ او رد وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پټه خوله دی، هیڅ نه وایي، خو د قهر علامه پر مخ ښکاره دي. بل وار بیا دغه حال دی، د تواب په هر شوت کې چې پر دوی راسي، قریش دغه سپک ویل کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلیم دی او هیڅ نور توای. خو د تواب په آخري شوت کې قریش ډیر شنیع او بد الفاظ د ده صلی الله علیه و آله و سلم په مقابل کې استعمالول. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته ودرېدی، په ډیر قهر او غضب یې ورته وویل: اتسمعون ما یا معشر القریش، اما والذی نفسی بیده لقد جئتكم بالذبح. یعنی ای د قریشو ډلې، تاسې اوری؟ زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، زه به و تاسې ته حلالول راوړم، یعنی تاسې ټوله به حلال کم. قریش د دغه لهجې او د دې الفاظو په اورېدلو وارخطا او په بیره کې سوه، ټوله چپ او پر خپلو ځایو ناست دي. په دوی کې هغه قوي دونه وکولای سوای چې و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تور ولاړ سو، په ډیره نرمه او د عذر په لهجه ورته وایي، یا ابل قاسم ومو بخشه، ته کریم او حلیم یې، موږ ستا په حق کې غلطیا وکړه. نور هم عذرونه وایي. دا ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لهجې او خبرې د بیرې څخه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهیسو او دوی یې پرېښول. قریش بیرته پر خپلو ځایو کښېنستل، اوس ځانونه ملامتوي، یو د بل سره وایي دا مو څه وکړه، موږ د ده د ازارولو او تکلیف ورکولو نیت کړی وي، او اوس موږ ټوله د ده په یوه خبره وبیرېدو، دا څه راوسوه؟ ژر مو بیا بخښنه ځینې وغوښته او زارۍ مو ورته کولې، هغه هم د ده په یوه خبره. قصد یې وکړي چې سبا یې ډېر ازاروو. دوهمه ورځ بیا قریش کعبې شریف ته نږدې ناست دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی، غواړي چې طواف وکړي. قریش ټول په یوه وار ورته راولاړ سو او پر راوګرځېدل. دا یې یوې خواته کشوي، هغه بل یې بلې خواته کشوي، یو سکر کوي یو چپلاخه، او ورته وایي ته موږ په حلالولو بیروې او موږ حلالوې. د هر طرفه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د چپلاخو او سکانو باران دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په مابین کې ورک دی، د کوم خوا دفاع وکړي؟ کار یې د قدرت وتلی دی. او نور هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهل ذاتیج. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله او دا حال یې ولیدی، غواړي چې په چغارو او بغارو خپل پلار خلاص کړي، خو په وسه یې نسوه پوره. نو یې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور و طرف ته وروزغستل او هغه خبر کړي. هغه هم پزغستا راغلی او د خلقو په مابین ورننوتی، یو طرف او بل طرف ته خلق پوری وهی. څو ځان یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورورساوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو د مابین څخه راویستی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ژاړي او وایي، تاسو پر دغه سړی وژنی چې وایي زما رب الله دی، بس دغه ګناه ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د دغه مابین څخه راویستی. دا هغه درد، هغه تکلیف او عذاب دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل قوم څخه ورسېدی. امام بخاری د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه مې پوښتنه وکړه چې په هغه ټولو سخت عذاب می خبر که چې مشرکانو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور کړی دی. عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریف په حجر یا حتم کې لمونځ کاوه چې عقبه ابن ابي معيط راغلی او خپل کالیه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غاړه کې ورواچاوه او ډیر شدید خپکی، ترڅو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او عقبه یې تر اوږو ونیوي او ځینې کش یې کړي او ویل، تاسې پر دغه سړی وژنی چې وایي زما رب الله دی. او په حدیث شریف کې، او په هغه حدیث کې چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها یې روایتوي، وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورنارسوه چې هله ملګري ته جزان ورورسوه. وای ابو بکر زموږ څخه ووتی او د څلور کوسی درلودې، د وریښتانو څخه کوسی جوړ کړی وې. چې د کور څخه ووتی دغه یې ویل، آیا تاسی یو سړی پر دغه وژنی چې وایي زما رب الله دی؟ هلته چې ورورسېدی مشرکانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه، پر ابو بکر رضی الله تعالی عنه یې راواچول. اسماء رضی الله تعالی عنها وایي، کوم وخت چې ابو بکر بیرته راغلی کوسی ته چې به ملاس وروړي، هغه به زموږ په لاسو کې راغلی، یعنی ټوله یې ورشکولي وي. خیر، تر دې وروسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم ازارونه زیاتېده او قریش پر دلاوره سوه، جرأت یې پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حلیم و، د بد ویلو او شکنځلو جواب یې چاته نور کاوه، او تر پټه خوله یې زیات نور څه هم نسوای کولی. تحمل کوي، او هغه آیات شریف خو مو د مخه درته بیان کوي چې رب عز وجل ورته وفرمایل ولی ربک فاصبر، او خپل رب ته دي صبر کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په صبر دی، او قریش هر ورځ آزار ورکوي، او په آزار ورکولو کې ورځ په ورځ زیاتوب کوي. دغه د ظلم او طغیان د تورو اوریزو په پزا کې د ضعیف خلقو د پاره یو نور او روشنایی وځلېده، چې هغه د حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه اسلامو. حمزه رضی الله تعالی عنه د بعثت د شپږم کال په آخر کې مسلمان سو، او ډیر داسې ګمان کیږي چې د اسلام د ذلحجه په میاشت کې و. او د حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام سبب داو، یو ورځ قریش د کعبې شریف سره ناست و، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طواف کاوه. ابو جهل چې هم دالته و، ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته پشکنزلو او بدویلو شروع وکړه. ډیر شدید او غلیظ الفاظ یې ورته وویل، چې تر دغه وخته چا دغه سی بد الفاظ نه و ورته ویل. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مخ رنگ د ډیره قهر څخه تغیر کاوه، مگر په وسه یې څه نه و پوره. په یوه روایت کې وایي چې ابو جهل په یوه ډبره هم پر سر وواهه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سر څخه وینې راتوی سوې. بیا نو ابو جهل لاړی هلته د قریشو سره د هغو په مجلس کې په فخر کښېنستی. یوه ښځه چې د عبدالله ابن جدعان مینځه وه، هغې دغه حال ولیدی چې ابو جهل پوچ او رد وایي، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پټه خوله دی. ښځه د دغه ظلم په لیدلو نه و خوښه، خو رهیس وه. په لار کې حمزه رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی چې د ښکار څخه را رهي و، غشي او لیندۍ ورسره وه. د حمزه رضی الله تعالی عنه ښکار خوښ و، او ښکار یې کاوه، خاصتا د زمریانو ښکار، چې دا د حمزه رضی الله تعالی عنه د قوت او دلاوري علامه ده. او تر دغه وخته پر هغه خپل شرک و. اول چې مکه مکرمه ته داخل سو، ښځې ورته وویل که چیرې تا لیدلی وای چې ابوالحکم یعنی ابو جهل ستا وراره ته څه وویل. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل څه ورته وویل. ښځې وویل شکنزل، بد ویل، هر څه چې وه هغه یې ټوله ورته وویل. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل چا د دغه خبرو جواب ور نه کوي؟ ښځې وویل یا والله هیچ چا جواب ور نه کوي. حمزه رضی الله تعالی عنه چې په قریشو کې قوي ځوان و، ډیر قهر ورغلی، د خپل کور په عوض د دارالندوه و طرف ته ورهیس. په لار کې و هیچا ته نه درېږي، فقط ابو جهل یې پکار دی چې ویني او ورحمله کړي. مستقیم هغه د قریشو اجتماع ته ورغلی. ابو جهل چې نوم یې عمرو بن هشام دی، د قریشو په مابین کې ناست دی. حمزه رضی الله تعالی عنه ورته ودرېدی، هغه لیندۍ چې د ښکار دپاره ورسره وه په هغه پر سر وواهه، د ابو جهل د سر څخه وینې را ایله سوې. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل ته محمد ته شکنځل کوې او زه د ده پر دین یم؟ خذها وانا ابن الاکرمین، واخله دا زما واری او زه د اشرافو زوی یم. او په هغه لیندۍ یې بل واری پر وکړي، او ژغ یې کړه څوک زما جواب وایي؟ د ابو جهل قوم چې بني مخزوم وه، هغه ولاړ سوه غواړي چې د ابو جهل پر طرف وجنګېږي، لوی جنگ او فتنه جوړه سي. ابو جهل ژغ پر وکړي پرېږدي، خطا زما وه، ما د ده وراره ته ډېر بد وویل، زه یم چې تجاوز مې کړی دی. دلته نو حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بدله او انتقام واخیستی. مگر د یو جمله وویل، دی وایي زه نه پوهیږم چې دا جمله څنګه زما تر خوله ووته. هغه دا چې ما وویل چې ته محمد ته شکنځل کوې او زه د ده پر دین یم، دا جمله به بی اختیاره د خولې څخه ووته، حال دا چې زه د ده پر دین نه وم. حمزه رضی الله تعالی عنه وایي کور ته ولاړم، او په دغه جمله کې چې بی اختیاره زما تر خولې وتلې وه فکر کوم، او ډیر په حیرت کې پاتې شوم چې زه د محمد پر دین نه یم، او اوس به ټول خلق دا فکر کوي چې زه د هغه پر دین یم. ځکه دا جمله د قریشو د مجلس په مابین کې زما تر خوله ووته، او اوس حیران یم چې د هغه خپلې خبرې په سبب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین ته ورواوړم. او که سبا و هغه مجلس او اجتماع ته ورسم او ورته ووایم چې زه د محمد پر دین نه یم. او دا هم په عربو کې عیب دی چې سړی د خپلې خبرې څخه واوړي. په دغه فکر کې باندې تېره سوه او نه پوهېږم چې څه وکړم. په آخر کې مې په دعا شروع وکړه. ما ویل الهي که دغه د محمد دین خیر او بهتر وي د هغه تصدیق زما په زړه کې راواچوي، او که د دغه څخه غیر او مخالفه وي د دغه حالت څخه چې زه پکښې متردد او حیران یم ته مې وباسې. حمزه رضی الله تعالی عنه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق مې په زړه کې ټینګ سو. سبحان الله، زه بعدې یوه خبره تر خوله وتلې وه، هغه خبرې وسمې لارې ته راوستې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او د شهادت کلمې وویلې. حمزه رضی الله تعالی عنه و اسلام ته داخل سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په اسلام ډیر زیات خوشاله سو. بیا هم د مسلمانانو په دغه ضعیفه ژوند څوک پکې څوک په عذاب او ازارو کې تیروي یو بل نور او روشنایی وځلېده چې تر هغه اولی روشنایی ځلا زیاته او ډیره وه، چې هغه د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه اسلامو. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د بعثت د شپږم کال د ذلحجه په میاشت کې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه تر اسلام راوړلو درې ورځې وروسته په اسلام مشرف سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د اسلام راوړلو دعا کړې وه. تر د عبد ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي او امام طبراني د عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه او انس رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم عز الاسلام بالرجل اليك بعمر ابن الخطاب او بابي جهل ابن هشام، يعني الهي په دغه دوه نفرو کې چې هر یو وتاته خوښ وي چې عمر ابن الخطاب دي او ابو جهل ابن هشام دي په هغه سره اسلام معزز کې. نو د دغه دوو څخه په الهي دربار کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خوښ وو، او د ده په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا قبول سوه. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې د قریشو څخه پر مسلمانانو هغه ډیر شدید عمر رضی الله تعالی عنه، مگر په عین وخت کې پوه، عاقل، هوښیار، قوي وو. ده هر کار اراده چې به وکړه هغه به تر اخره رساوه. او عمر ابن هشام چې ابو الحکم ورته ویل کېده او په مسلمانانو کې نوم ابو جهل وو، هغه هم د عزم خاوند، خطیب او د قریشو د مشرانو څخه وو. معلومه خبره ده چې په مسلمانانو کې د دغه چا وجود و اسلام ته ډیر کومک رسوي، خو دغه صفتونه په حضرت عمر ابن الخطاب او په عمر ابن هشام کې چې په ابو جهل سره مشهور موجود وو. نو زه فعلین دعا کول چې الهی په یو د عمرینو اسلام معززه کې، که یو د دوی څخه مسلمان سي اسلام په قوي کیږي، ځکه اسلام تر هغه وخته په خپل ابتدایي او د شروع په حالت کې و. نو خود ضعیفه و و یو دغسې شدید او با عزمه سړي ته یې ضرورت در رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په نصیب سوه، او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو په ټولو روایاتو کې چې وګوره دا معلومیږي چې د ده زړه ته د اسلام ننوتل په تدریج سره وه. د مخه تر دې چې د ده رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه بیان کو، دا بهتره ده چې د ده رضی الله تعالی عنه هغه د نن عواطفو او مشاعرو ته یو څه اشاره وکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د طبیعت په تیزی او تندی سره مشهور او معروف و، قهرمن او شدید سړی و، او ډیر ځله مسلمانانو د ده څخه قسم قسم ازارونه لیدل دي. او دا معلومه ده چې د ده په دننه زړه کې ضد او نقض مشاعر موجود و. د یوه طرفه یې د هغه عاداتو او تقالیدو احترام کاوه کم چې د ده پلرو او نیکهګانو ورته ایښې وه. ځان یې و هغه لهو لعب او شهواتو ته ور ایله کړی و کم چې ده او د ده ماحول عادت ورسره درلودی. خو بالمقابل د مسلمانانو لمونځ او دا چې دوی د خپلې عقیدې په لار کې دغه سخت ازارونه قبلوي ته ورته ایسېده، او بیا د د په عاقل زړه کې شک او چې ممکن دغه شی چې اسلام و هغه ته بلنه کوي تر دغه نورو کارو ښه او بهتر وي. په فکر او دماغ کې به دغه ضد افکار پر له اوښته او بیا به خاموشه سو. خو د ده د اسلام په باره کې چې روایتونه سره راټول کو خلاصه یې داسې راوځي. یوه شپه ده غوښته چې تر کور د باندې شپه تېره کړي، نو حرم شریف ته ورغلی او د کعبې شریفې په پوښت ننوتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ و لمونځ کاوه او په لمانځه کې یې سورت الحاقه شروع کړي. عمر رضی الله تعالی عنه و قرآن ته غوږ ونیوی او د هغه ترکیب او تالیف یې ډېر خوښ سو. نو دی وایي ما د خپل ځانه سره وویل لکه څرنګه چې قریش وایي په والله دی شاعر دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه وخت کې دغه آیاتونه تلاوت کړه: انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، یعنی بشک خامخه دا قرآن د مکرم عزتمن رسول قول دی او دا قول د کم شاعر نه دی، تاسې ډیر لږ ایمان راوړي بلکې نه مؤمنان کیږي. عمر رضی الله تعالی عنه وای ما د ځان سره وویل چې شاعر نه دی نو کاهن دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات تلاوت کی: ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون، یعنی دا قول د کاهن هم نه دی لکه تاسو چې ګمان کوی، تاسو ډیر لږ پند اخلی بلکې هیڅ پند نه اخلی. تنزیل من رب العالمین، دا قرآن د رب العالمین د طرف او آخر رضی الله تعالی عنه وای یو څه تر تاثیر لاندې سوم، اسلامي وزره ته رانږدې سو. دا هغه د اسلام تخم و چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زړه کې کښېښول سو، مگر هغه د جاهلیت آثار او تقلیدی قومیت د پلرو او نیکګانو د دین لویوالی بیا هم پر دغه حقیقت چې د ده پر زړه یې ژغ کاوه غالب و، بیا هم په خپل عمل کې ضد د اسلام و. د هغه خپل زړه په پټ شعور لا نه و قانع، خو بیا هم چې د ده په د باندني ژوند کې هغه اول نرموالی په ده کې ولیدل سو، هغه وحبشه د مسلمانانو د هجرت په وخت کې و. خو یوه په بل پسې هجرت کاوه، نو د مسلمانانو څخه یوه ښځه وه چې ام عبدالله ورته ویل کېده، دې غوښته چې هجرت وکړي. نو یې د خپل زوی عبدالله سره داسې نقشه جوړه کړه چې ته جلا رهیسه او زه به جلا رهیسم، او د پلانی غره تر شا به سره یو ځای سو او بیا به په ګډه ځو. مسلمانانو هجرت په پټه کاوه، کفارو هجرت ته هم نه پرېښول. نو عبدالله تر مور د مخه د هغه غره شاته ولاړی چې دوی وایو الله د شپې ناوخته پر ضروریات شیان ورڅخه دي پسې را رهیس وه. د مکه مکرمې څخه چې ووته عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی، ویل ده چې ښځه د سفر دپاره تیاره او آماده ده. ویل چیرې ځې یا ام عبدالله؟ مسلمانان خو د سفر کولو څخه منع دي. ښځې ورته وویل یا عمر، ازارونه مو راکړه، مځکه مو راباندې تنګه کړه، پرې موږدئ چې درڅخه ولاړ سو، نه تاسې موږ غواړئ نه موږ تاسې، نو مې پرېږده چې هجرت درڅخه وکړم، تا ته څه تاوان رسېږي که دې پرېښولم او ولاړم. عمر رضی الله تعالی عنه د دغه خبرو په اورېدلو نرم سو او ښځې ته یې وویل دا نو جلاوالی دی یا ام عبدالله؟ ام عبدالله او عمر رضی الله تعالی عنه په نسب سره نږدې او شریک وه. ښځې وویل هو دا فراق او جدایی ده. عمر رضی الله تعالی عنه وویل په مخه دې شه، سلامتیا دې ملګری سه. د اول وار د پاره عمر نرمیږي او څه نه وایي. ښځه په تعجب کې سوه او لاړه. پر هغه وعده سوي ځای د خپل زوی سره یو ځای سوه. زوی یې پوښتنه ځینې وکړه خو نه و ښځه نه یې لیدل، یوازې دم. زوی یې ویل عمر دا لوی مصیبت دی او ته څنګه پرېښولې؟ ښځې قصه ورته وکړه، ویل تر دغه سوال او جواب زیات شی نه دی پېل. او په خیر کې دا هم راته وویل په مخه دې شه. زوی یې ورته ویل مور ستالک چې د دغه جملې د ویلو په سبب د دوه اسلام ته امید پیدا سوی دی. ښځې ویل هو داسې راته معلومیږي. عبدالله ویل والله د خطاب خربه د شهادت کلمې ووایي خو عمر به ونه وایي. دا د خلقو افکار دي. خیر، دا هغه اوله نرمي وه چې د عمر رضی الله تعالی عنه څخه ښکاره شوه، مګر دا نرمي میل و اسلام ته نه و، بلکې دا فقط د دغه ښځې سره نرمي وه. عمر رضی الله تعالی عنه چې کور ته راغلی په چرت او فکر کې دی چې دا تفرقه او د قوم پاشل ولې پیښیږي. دغه ښځه د ده د قوم څخه ده او حبشې ته هجرت کوي. د دې ټولو مصائبو مشکلاتو سبب څه شی دی؟ پس له فکره و دې نتیجې ته ورسېدی چې د دې ټولو سبب محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو یې نیت او عزم وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله دی هم بدله کې وسې مهمه نه ده، مکه خو به د دې مشکلاتو څخه خلاصه کړم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دا ځان سره ستوره راو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو پنیت راووتی. پلار کې یو صحابي ولیدی چې نوم یې نعیم ابن عبد الله وو او په پټه مسلمان شوی وو. د ده په اسلام څوک نه و خبر. کم وخت چې دغه نعیم ولیده چې د عمر د مخ څخه د شر علامې راپورته کیږي، توره ورسره ده او د جنگ د پاره تیار دی، ویل د خیره یا عمر چیرې ځې؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل غواړم چې دغه نفر ووژنم کم چې زموږ قوم یې سره متفرق کړی او پاشلی دی. زموږ پلرونه بی عقلان بولی او زموږ الیحه په بده سره یادوي. نعیم د دې خبرو په اورېدلو وبېرېدی، ځکه عمر جبار شدید او قهرمن دی. د یوه شي اراده چې وکړي هغه ترسره کوي، او نعیم غواړي چې د عمر د دغه کار چې عمر د دغه کار څخه راوګرځوي. نو یې ورته وویل که ته محمد ووژنې، آیا ته به د عبدالمطلب د اولادې څخه خلاص یې؟ عمر ویل داسې را معلومیږي چې ته هم د خپله دین څخه اوښتی یې. که څه هم د عبدالمطلب اولاده ما ووژنې، زه دغه کار کوم. نعیم ولیده چې عمر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو ټینګ عزم او اراده کړې ده، حتی خپل مرګ هم فرض کړی او منلی دی. هو، هلته داسې نور خلق هم وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو تقاضا او آرزو یې درلوده، مگر دا کار یې نسوای کولای، ځکه هغه پر خپل مرګ بیرېده. دا معلومه خبره وه چې د عبدالمطلب کورنۍ بیا هغه سړی بې له مرګه نه پرېږدي، مگر عمر چې دا کار کوي د خپل ځان مرګ یې فرض کړی دی. نعیم فکر وکړي چې یو داسې حیله جوړه کړي چې لږ تر لږه دونه وخت پیدا کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا اصحاب کرامو ته خبر ورورسوي. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې داسې ده، چې باید د خپلې کورنۍ څخه راشروع کړي. اصلا د نعیم مقصد دا دی چې عمر په یوه بل کار مشغوله کړي او دوی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسوي. عمر ویل مقصد دې څوک دی؟ نعیم ویل خور دی، فاطمه بنت الخطاب او د دې میړه د دینه اوښتی دی او هغه دین یې پرې ایښی دی چې ته پر هغه یې. عمر نه و خبر چې خور او اخشی مسلمانان سوي. دعوت سری وک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښکاره سره اسلام بیاناوه او په ښکاره سره عبادت کاوه، مګر ځینې کسان چې و اسلام ته داخلېده او یا داخل سوي وه، هغو خپل اسلام نه ښکاره کاوه. هر چا د خپل اجتماعي حال او مقام سره عمل کاوه، چا په پټه ایمان راوړي، چا په ښکاره سره. فاطمه رضی الله عنها د عمر رضی الله تعالی عنه خور د هغه جملې څخه وه چې خپل اسلام یې پټ ساتلی و. نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه د نعیم څخه پوښتنه وکړه چې ایا زما خور خپل دین پرې ایښی دی؟ نعیم ویل هو. عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرف را وګرځېدی او د خور د کور و طرف ته رهي سو. د فاطمه رضی الله عنها میړه سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، دغه سعید دغه زید زوی دی چې د مخه یې بیان درته وسو چې موحد حنیف او د ابراهیم علیه السلام پر دین و. دغه سعید دغه زید زوی دی او د اولو مسلمانانو څخه دی، د عشره مبشره څخه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت زیری ورکړی دی. په دغه وخت کې چې عمر رضی الله تعالی عنه د خپل خور فاطمه کور ته ورځي، سعید رضی الله تعالی عنه د فاطمه خاوند هم په کور کې دی. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه هم د دوی سره دی او قران مجید ورته وای. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و هغه کسانو ته چې نوې به ایمان راوړي هغه کسان ور استول چې مخکې ایمان راوړي وو، قران مجید او اسلام به ورشووي. نو دوی درې نفر ناستي، قران کریم وایي چې عمر کورته ور داخل سو او د نن په خونه کې د قران مجید د ویلو आवाज واورېدی، پوره نه اوري، فقط یو همهمه غوږ اوري، غوږ ورته ونیوی بیا هم نه پر بیلیږي. او عمر جبار، تاسو فکر وکړئ چې د عمر به څونه قوت او طاقت و. عمر په بدن ډیر لوی سړی و، د هغه ډیرو خلقو څخه و، د هغه ډیرو غټو خلقو څخه و، ډیر لوی او قوي بدن یې و. کم وخت چې به پر آس پور سو پښې یې مځکې ته رسېدې. د ده په مثل غټ سړی په ټولو مسلمانانو کې نه و، بېله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه. د دوی دوو د غټوالي په باره کې وایي، کم وخت چې به ډېر مسلمانان سره یو ځای سوه، د ټولو د مابینه څخه به خالد او عمر رضی الله تعالی عنهما معلومېده. د عمر رضی الله تعالی عنه ډېر لوی او بردار ځیګر و، د ده په لیدلو څوک بېرېدی، هیبت او دبدبه یې درلوده. دغه جبار عمر دروازه ور پورې وهل، خو لطفا فتا واړوه. د عمر رضی الله تعالی عنه ډیر لوی او بردار ځیګر و، د ده په لیدلو څوک بېرېدی، هیبت او دبدبه یې درلوده. دغه جبار عمر دروازه ور پورې وهل، خور یې وبېرېده. ژر یې خباب رضی الله تعالی عنه په پستو کې پټ کړ. پستو په پښتو کې و هغه کوچنی خونې ته وایي چې د استوګنې د خونې په آخر کې د ګودام یا مخزن په شکل سره وي، او په عربي کې مخدع ورته ویل کیږي. خباب رضی الله تعالی عنه یې هلته پټ کړ. فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه د قران مجید ورقه پټ کړه او بیا دروازه ور خلاصه کړه. عمر ورننوتی، ویل تاسې څه شي وایه؟ هغه ویل هیڅ شی نه، موږ په خپل مابین کې خبرې سره کولې. عمر ویل یا ما یو څه واورېده، آیا دا هغه د محمد خبرې وې؟ سعید ویل یا عمر، که حق بیله ستا د جن څخه په بل جن کې وو. عمر پر سعید نارې کړه، اصبات؟ ایا د جنه اوښتې؟ سعید ویل الاسلم، یا بلکې مسلمان سوی یم. عمر هغه خپل اخشی سعید را چپکی او وهیه. خور یې فاطمه رضی الله تعالی عنها ځینې راپورته کوي خلاصوي. عمر خپل خور فاطمه هم پر مخ په چپلاخه یا سپیړه ووهل، د هغې د خولې څخه وینې را ایله سوې. عمر جبار او شدید دی، رحم او شفقت یې هیر دی. خور یې په ژړا سوه، ویل هو موږ مسلمانان سوي یو، پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان راوړی دی. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. نا امید سو، ویل د چې خور یې ژاړي او د خولې څخه یې وینې را بهیږي، وشرمېدی او پر خپل عمل پښېمانه سو. په زړه کې رحم فقط پیدا سو چې څنګه خپل خور وهي، او دا هم او چې نو یې په نرمه لهجه ورته وویل، هغه ورقه چې تاسو ویل هغه را ښکاره کړئ چې زه یې ووایم. خور یې ویل یا نه دې ښکاره کوم. عمر ویل قسم په لات او عزا په بد نیت لاس نه ور وړم، فقط رایه که چې ویې ګورم او تاوان هم نه ور رسوم. خور یې پوه سوه چې عمر نرم سو، نو یې ورته وویل یا عمر، دا کلام الله دی او ته مشرک او نجس یې، که دې د هغه د ویلو اراده وي یو وار غسل وکه بیا به یې درکم چې ویې وایه. د عمر فکر او چرت په بند سو چې دا به څه شي وي او څه به لیکلي وي. نو د ډېره شوقه څخه موافق سو، غسل خانې یا تشناب ته ننوتی او غسل یې وکړئ. کم وخت راووتی هغه ورقه ورکړه کمه چې قران مجید پر لیکل شوی و. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې لیک او لست او لوست زده د ورقه په ویلو یې شروع وکړه. په ورقه کې لیکل شوی و: بسم الله الرحمن الرحیم. عمر رضی الله تعالی عنه ویل: شپاک او طیب نمونه دی، نیک او مبارک نمونه دی. بیا لیکل شوی و: طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، موږ د دې دپاره دا قرآن پر تا نه دی نازل کړی چې ته ځان په محنت او مشقت کې واچوې. الا تذكرة لمن يخشى، موږ د هغه دپاره پند نصیحت نازل کړی دی چې د الله جل بیریږي. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، نازل سوي دي ده هغه چا ده طرفه چه خلق کري أو پيدا کري دي زكا أو الولول آسمانونا. الرحمن على العرش استوى، ده دمزوكو أو آسمانو خالق دير مهربان رحمن پر عرش مستولي أو غالب دي. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، خاص دلر دي يوازي دي مالك دي ده هغ شيانو چه پا اسمانو كي دي او ده هغ شيانو چه پا مزكا كي دي او ده هغ شيانو چه ده مزكا او اسمانو پا ما بين كي دي او هغ شيان چه تر مزكا لان دي دي ده طول موجودات پا خلقولو پا ملکیت پا پرمان برداری کی یوازی ده جل جلاله دی، بل هیتوک ندی ورسر شرک. و ان تجهر بالقول فإنه یعلم السر و اخفا، او که پا خبرو یا ذکر کولو سر جهر پا زوروالی کوی دیت ضرورت نست، ځکه چې بشک دغه الله خبر او عالم دی پا پت خبره او ترهغه هم پا پت چې د زړه حال دی. الله عز وجل ته په زور خبري قرار خبري پټ د زړه حال ټول یو شی دی، پر ټول حالاتو عالم او خبر دی. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، الله نسته بل معبود بر حق مگر یوازې هم دی، دی خاص دل رجی شنمونه او صفاتونه. دغه د سورة طه آياتنا واي ترسو دي آيات شربت ورسدي چ الله عز وجل فرماي: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، بيشاك چزا الله يم نستلائق دا عبادت بل هتوك بيلا ماسخ، نوز ما عبادت كوا أو زما دا ياد ولد پار المنز آدا كوا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، بشك چې قامت راتلونکې دی زه اراده لرم چې د هغه دراتګ وخت پټ او مخفي وساتم. لتجزى كل نفس بما تسعى، د پاره د دې چې هر چاته د هغه عملو جزا ورکړسي چې دوی یې کوي. داسې آیاتونه چې ټوله د الله عز وجل د قیامت په اړه کې خبرې کوي. حضرت عمر رضی الله عنه د دې آیاتو په تلاوت سره نرم سو، د کلام الله تر تاثیر لاندې راغلی، د مسلمانېدو اراده یې سوه. نو یې وویل: دا څونه ښه او مکرم کلام دی، محمد راوښوئ چې ورسم. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه خو پټو دا خبرې اوري. دلته چې عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه، خباب ابن الارت را وغورځېدی ویل: زیرې در کوم، زه دا رزول رم رسول صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د شپې دعا ستا د پاره سي. هغه چې ویې فرمایل: الهي، اسلام په عمر خطاب یا ابو جهل هشام معززه کې درځه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به زه در وشیم. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم وکور ته را رهي کړ، هغه کور چې د مسلمانانو د اجتماع او تعلیم ځای و. کم وخت چې د ارقم کور ته راورسېده، د عمر رضی الله تعالی عنه سره تر اوسه هغه توره ورسره ده او د جنگ دپاره آماده معلومیږي. او هلته بیا هغه نعیم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر وروړی و چې عمر ستا د وژلو په نیت را رهي دی، و اصحاب کرامو ته ټول اخبار داسې رسېدلی دي چې عمر را رهي دی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. په هغه نوره قصه چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها په کور کې پیښه شوه نه دي خبر. نو خود اصحاب کرام دلته د جنگ د پاره تیار او آماده دي. کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم و کور ته راورسېدی او د کور دروازه یې وټکول، یو د اصحاب کرامو څخه ولاړ سو د دروازې تر چاکې وکتل، ویل د چې عمر توره په لاس ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې دننه په خونه کې وو هغه ته حال وایه، او دلته اصحاب کرام د سرای په میدانی کې سر راټول دي. حمزه رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې څه پیښه ده. دوی ویل حمزه ویل خلاص کړئ، که د ده راتګ د خیر په نیت وه خیر به وویني، او که د شر وپتنو صحیح ده. غټ او ډیر قوي دی، مگر سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه جنگی پهلوان او فارس دی، داسې پهلوان دی چې په قریشو کې مثل نسته. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خونې څخه راووتی. حمزه ویل پرېږدی چې کور ته راسي، زه د ده په توره وژنم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل یا حمزه ته نه نوزه. حمزه رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په امر خونې ته ننوتی، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل عمر ته دروازه ور خلاصه کړي. اوس خلق حیران دي چې عمر د ده صلی الله علیه و آله و سلم د وژلو په نیت راغلی دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وایي دروازه ور خلاصه کړي، حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره کم ساتونکی هم نسته. او حمزه چې په مسلمانانو کې قوي او پهلوان دی هغه ته هم وویل مگر چې د الله صلی الله علیه و سلم حتمی دی. و عمر ته دروازه ور خلاصه کړه، او عمر کور ته ورننوتی. غټ قوي جابر شدید سړی توره هم ورڅخه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورنږدې سو، تر گریوانه ونیوي او شدید تکانې ورکړه. په دونه قوت یې وشوراوه چې عمر پر زنګنو کښېنستی، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل اما انا لك یا ابن الخطاب ان تسلم، یعنی ای د خطاب زو د دې وخت نه دی راغلی چې مسلمان سه. او نور هم پسې وفرمایل او ته تر هغو نه مسلمانېږي چې الهي غضب در باندې نازل نسی، لکه پر ولید ابن المغیره چې نازل سو. او ویې فرمایل اللهم هذا عمر ابن الخطاب، اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. عمر تعالی عنه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تكبر ووايا، او كم اصحاب كرام چې دلته موجود و هغو هم په لوړ اواز نارې کړه الله اکبر. دا تکبیر په دون لوړ اواز و چې ټوله مکه واورېدی. قریش وویل والله یو حادثه پیښه ده او لو حادثه ده. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پوسو چې خبره ښکاره او واضح سو، او خلق خبر سو. نو یې اصحاب کرام امر کړه چې خپل کورو ته ولاړ سي. ټول مسلمانان د ارقم رضی الله تعالی عنه د کور څخه په تلوار راووته، او هر یو پر خپل لار ولاړی. عمر رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې ما اسلام راوړی د ځان سره مې فکر وکړي چې د اهل مکه څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره ډیر عداوت لري. خپل زړه راتول چې ابو جهل. نو ورغلم او د ابو جهل دروازه مې ورټکول. ابو جهل راووتی ویل اهلا وسهلا مرحبا بابن اخي. اول څنګه راغلی؟ ما ویل چې خبر دې کوم او د پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړي، او ټول هغه شیان منم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوړي دي. ابو جهل دروازه په زور بند کړه او ویل تبا لك، تالر دی حلاکت وی، زما دی ټول ورځ را خراب کړه. پښنه سهار دی دا زیری را باندې وکی، دا څه خبر و چې تا ما ته راوړی؟ ورونو تاسو پوهیږئ چې عمر د همت او مړانی د قصد او عزم خاوند و. د ده اسلام و مشرکینو ته ذلت او سپکاوی و، او مسلمانانو ته عزت شرف او خوشحالی و. عمر رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې به یو څوک مسلمان سو کفار به پر راوګرځېده وهل او تکول به ورکول. نو زه چې مسلمان سوم زما و ماما ته ورغلم چې عاصی بن هاشم او په خپل خبر کړي. هغه په کور او دروازه یې راته وتړل، او بیا د قریشو یو بل لوی سړي ته ورغلم چې شاید دغه ابو جهل وي، هغه مې هم په اسلام خبر کړي. هغه هم دروازه راته بنده کړه او په کور دننه وتی. بیا عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې څوک سر او پټ راز نه ساتي، خبر ژر نشروي او هر ځای بیانوي، اسلام ژر نش او ترش په خبر سي. خلق ورته ویل د خبر د نشرولو د پاره تر جمیل ابن معمر بل مناسب څوک نسته. نن خبر ورته وایه په دغه ورځ د مکه ټول شهر در خبروي. د هغه وخت بی بی سی و. عمر رضی الله تعالی عنه د جمیل پر طرف ور رئیس و. د دغه قصې روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه کوي. هغه وایي زه په خپل پلار پسې وم چې پلار مې و جمیل ابن معمر ته ورغلی. جمیل د کعبه شریف سره ناست و. عمر رضی الله تعالی عنه ورسره کښېنستی او ورته یا ته نه یې خبر؟ هغه ور څه شي ویل ته نه سوې خبر چې زه وایم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي والله زما پلار ته هېڅ نه کوي او نه یې پوښتنه ځینې وکړه چې کله یا څنګه، بس ولاړ سو او نارې کړه يا معشر القريش عمر دين پرشاوه. عمر رضي الله تعالى عنه ترشاپه پسيدي او واي واغواي بلکي زه مسلم اشهد ان لا اله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر رضي الله تعالى عنه خپل اسلام د ټول قريش په حضور ښکارکي. قريش د حضرت عمر رضي الله تعالى عنه په وهلو شروع وکړه. دوی وهي دی وهلو د ماپښین څخه تر ماښامه دوام، خو په آخر کې عمر رضی الله تعالی عنه ستړی سو. قریش ډیر دي، ځینې یې ځان هوسا کوي او ځینې وهل کوي، خو عمر رضی الله تعالی عنه یوازې دي او پرله پسې وهل کوي. قریش یو نه دی، پر عمر رضی الله تعالی عنه د هر طرفه وارونه کیږي او وهل کیږي. عمر رضی الله تعالی عنه پوسو چې نور نسم جنګېدلی، نو یې په دوی کې وکتل هغه د دوی شریف او معتبره چې عتبه ابن ربیعه و، هغه یې ونیوی پر مځکه یې غزار کوي او د هغه پر ځیګر کښېنستی. نور قریش دی وهي، خو دی د عتبه پر ځیګر ناست دی او دوی ګوتې یې د هغه پر سترګو ور ایښي دي او موږ یې او ورته وایي دغه خلق راڅخه لرې کوي او که دې سترګې در وچاودم. عتبه نارې کړه چې ځینې لرې سئ، پرېږدئ، والله ړندوي مې. قریش هم لرې سوه. عمر رضی الله تعالی عنه یې پرېښاوه، ده هم عتبه ایله کړي. قریشو بیا حمله پر وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه بیا عتبه ونیوي. عتبه بیا نارې کړه. دوی په دغه حال کې وه، ونیسه ایله که څو عاص ابن وائل د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه پلار چې د قریشو د لویو مشرانو څخه و راغلی، ویل څه قصه ده؟ حال ورته وویل سو. هغه پوهېدی چې عمر شدید او د عزم خاوند دی او که دا مسأله اوږده سي په خپله د قریشو په مابین کې فتنه جوړیږي. نو ویل یو سړي د خپل ځان دپاره یو دین اختیار کړي، پرې نورو هم دی تاوه. رضی الله تعالی خپل کور ته ولاړی. امام بخاری د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، وایي کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه په کور کې و، دا بیر ورسره و چې قریش به کور ته پسې راسي. په دغه وخت کې عاص ابن وائل السهمي ورته راغلی. او دغه عمر په جاهلیت کې زموږ د حلفاو څخه و. او عمر رضی الله تعالی عنه ته یې وویل څه درته پېښه ده؟ عمر رضي الله تعالى عنه ويل ستا قوم دا اراده کړی ده کزه مسلمان کسو ابن وائل و څوک نس در نږدې کېدلی. عمر رضي الله تعالى عنه وای پس له دغه چې عاص مانس عاصتی ده چې خلقو ډک ویل چیرې ځي؟ خلقو ویل دغه عمر ته چې د دینه اوښتی دی ورځو. عاص ویل هغه ته څوک نسی ورتلای، یعنی زما په ساتنه کې دی. نو خلق سره وپاشل سوه. اوس نو عمر رضی الله تعالی عنه هر ورځ د کعبه شریف سره قران مجید وای، خو څوک د بیری نسی ور نږدې کېدلی. دا خو نسبت و مشرکینو ته د عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړل و، مگر د مسلمانانو په باره کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وای موږ مسلمانانو د کعبه شریف سره المنز نسوای کولای تر څو چې عمر اسلام راوړي. صحیب ابن سنان او الرومی رضی الله تعالی عنه وای کم وخت چې عمر اسلام راوړی، اسلام شکارسو او اسلام ته دعوت هم په شکاره سره کېدی، او موږ مسلمانان د کعبه شریف پر شاوخوا ډله ډله کښېنستلی سوای. پر کعبه شریفه متواب کولای سوای او که یو چا بد را ته ویلی وای تر یو اندازی مو ده هغه جواب ورکولای سوای. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وای اختصر اسوری فعزت دمانانو په حال کې دغه ټول تغیر د هغې ورځې څخه راغلی چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم و کور ته ورغلی او ویل یا رسول الله، ایا موږ مسلمانان کمړه سو او که ژوندي پاتې سو پر حق نه یو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، قسم می دی په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی که مړه سي او که ژوندي پاتې سي تاسې پر حق یاست. عمر رضی الله تعالی عنه وویل نو موږ ولې خپل دین او اسلام پټوو؟ قسم می دی په هغه ذات وي چې ته په حق سره رالیږلې یې چې موږ د باندې وروزو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم هغه اصحاب کرام چې په دار الارقم کې موجود و د وتلو د پاره تیار او آماده کړ، مگر هو هغه حر او آزاد اصحاب چې د قریشو د ساداتو او اشراف څخه و مریان او هغه ضعیف خلق یې پریښول چې دغه نفر ټوله سلویش نفره سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوه لینه یعنی او لحمس د یو قطار په مخ کې حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه دی او د بل قطار په مخ کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی او د دوو قطارو په مابین کې سرور کائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رهدی د دار الارقم څخه مسلح او منظم راووتل او د کعبه شریف طرف ته رهدی پر لار تهلیه تکبیر وای لا اله الا الله الله اکبر قریش ورته ګوري او هیڅ یې په وسه و نسوه، نه آزار ورکوي او نه جنگ ورسره وکوي. د قرات را په تلویش سلمانان دي په دغه طریقه د الله عز وجل دین ښکاره او روشانه سو و اسلام ته دعوت او اسلامي عبادت د هغه پټ حالت څخه و اظهار او اعلان ته راووتی او د دغه ورځ څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طرفه و عمر رضی الله تعالی عنه ته د فاروق لقب ورکړسو. اوس چې عمر رضی الله تعالی عنه اسلام ته داخل سو او دعوت ښکاره سو د قریش ژوند ډیر تریخ سو او حیران دي چې څه وکړي. نو یې د مسلمانانو و شد عذاب ته ماوتړل، حتی په خپل د علیهم او د هغه اصحاب آزار شدید کړي چې په قریشو کې د مقام او درجه خاوندان وو. ابو جهل ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی ویل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کدی تر دې ورسته زموږ خدایان په سپکه یاد کړه بیکار او بی قدرت دی وبلل، موږ بیا ستا رب ته شکنزل او بد ویل کو. که څه هم قریشو لاله بومنی د هغه ته د بوتانو د عبادت سره کاوه او ویل به چې دا بوتان موږ و الله ته نږدې کوي، مگر نن ورځ د حسد او عناد په سبب دا جرأت وکړي ویل که تا بوتانو ته بد ویل موږ و الله ته بد وایو. نو په دې باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة الانعام په 108 آیات کې فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، یعنی ای مؤمنانو هغه معبودانو تشکنزل دغه کفار د هغو عبادت کوي نو شکنزل به وکي دوی الله ته د خپل جهالت پناه حق سره. په دغه آیات شریف سره مسلمانان د بوتانو د بدویلو څخه منع سوه، که څه هم د بوتانو په بدویلو کې د اسلام مصلحت او فایده سته، مگر لوی ضرر هم ورسره ملګری دی چې هغه پر الله جل جلاله بدویل دی. نو مسلمانان هم د بوتانو د بدویلو څخه چپ او پټه خلاص و د پاره د دې چې هغه لو او بد ګناه بند سي چې هغه پر الله جل جلاله بدویل دی. ورون د دغه دوو مشهوره او معروفه پهلوانانو او قهرمانانو حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه او عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تر ایمان او اسلام راوړلو وروسته هغه د ظلم توری پرده سیرس و او قریش د هغه خپل نشې څخه د عذاب ورکولو فرصت و او ویني چې مسلمانان ورځ په ورځ ډیریږي، نو غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره د خبرو د لارې د دعوت په پریښولو کې کومې فیصلې ته ورسیږي، او د دې کار په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هر څه وغواړي دوی یې ورکړي. او دوی بیچارگان په دې نه پوهېدل چې ټول هغه شیان چې لمر پراخیږي د دعوت په مقابل کې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د غماش د وزر قدر او قیمت نه لري، او دوی په دغه خپلو وړاندیزونو کې ناکامه او ناامیده سوه. هغه داسې قریشو مشوره سره وکړه، ویل اوس نو موږ ته دوې لارې پاتې دي، اوس څه عملي کوو؟ یو دا چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره بحث او بیان وکړو، قانع بیکو چې د دغه دعوت د کار څخه لاس واخلي، کیدا نکوله نو هم لار پاته چې هغه مخامه او مقابله ده. نو ویل څوک باید د خبرو د پاره ورسي چې خبري ورسره وکړي؟ د قریشو یو خاص مشر د دې کار د پاره انتخاب کړي چې څوک وایي ولید ابن مغیره و او څوک وایي عتبه ابن ربیعه و. په هر صورت یو ورځ قریش د خپل مجلس په ځای کې سره ناست دي، ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد کې یوازې ناست دي. یا محمد ته نسم ور او اوس خبرې ورسره ونکم؟ شاید موږ د پیشنهادو څخه یو شی قبول کړي او موږ پریږدي. قریش وویل هو ورسه او خبرې ورسره وکړه. ولید هم ور ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېناست او ویل ای وراره، تا ته معلومه ده چې ته په قوم کې د لوړې مرتبې او ښه نسب خاوند یې، او تا دغه خپل قوم ته داسې لوی شی راوړی چې په هغه سره دي دوی وپاشل، د دوی پر دین او الهو دي عیبونه وویل، او د دوی تېر سوي پلرونه دي کافران وبلل. اوس زما څخه یو څه خبرې واوره او په هغو کې ښه فکر وکړه، شاید د هغو څخه یو څه قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غفر وایه یا زه او هغه ایبراره کته په دغه کار سره پیسې غواړي، دونه مال او پیسې به درته راټولې کو چې تر موږ ټول مالدار او غنی سي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کعبه شریف سره ناس دی او غوږ ورته نیولې دی. دا د خبرو کولو او خبرو اوریدلو ادب دی، که څه هم خبرې ټوله بې معنا او چټي دي، مګر ادب دانه ایجابوي چې هر غړی د هغه خبري ورپرې کی او خپل خبري شروع کی. نو یا غوښ ورته نیولې دي او ولید نور هم وخپل خبرو ته ادامه ورکړه. او ویل کدی د دې کار څخه شرف مشری او سرداری مقصد وي، د مکه سردار هیڅ فیصله به ستاد او کپاچهی غواړي زموږ پاچا به دي کو، او کدی د دې کار څخه مقصد شذوي هر پیغله چې تاسو پورې اجدي در په نکاح بکو، او که دغه شی یو تصور راځي یعنی سودا او وسوسه ده او ته د ځان څخه نسې لري کولای، طبیب به درته راوغواړو او په دې لار کې به دونه پیسې خرڅې کړو تر څو چې ته جوړېږې. قریش آماده دي چې د دې په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین او دعوت خبرې پریږدي هر څه وکړي او وایي هر څه چې ته وایې زموږ قبول دي، پر تا ویل او پر موږ کول دي، خو د دین او دعوت خبرې پریږده. قریش اندازې دعوت څخه فلیپ وه، د دعوت د نشرېدو څخه بیرېدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوږ ورته نیولی دی. کم وخت چې ولید د خپلو خبرو څخه فارغه سو، رسول الله علیه و آله ورته وویل ستا خبرې خلاصې سوې؟ ولید ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل اوس نو ماته غوږ ونیسه ورونو، اخلاق دغه دي، وخت چې خبرې کولې دی صلی الله علیه و آله وسلم چپ او خاموشه و، فقط غوږ یې نیولی. کم وخت چې هغه د خبرو څخه فارغه سو ویل اوس نو غوږ ونیسه، هغه ویل ښه وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولو خبرو په جواب کې د سورت حامیم السجده یا سورت فصلت څو آیات ورته وویل. په نورو خبرو یې هیڅ جواب ورنکی، د هغه د پاره فقط قرآن مجید کافی و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يعني ده قرآن ده الله جل جلاله ده طرف رالي جلسوي دي چه دير مهربان أو دير رحم كون كي دي ده سي كتاب دي چه تنه پا تفصيل سر بيان قرآن دي چې په عربي ژبه لوستل سوی دی د هغه قوم دپاره چې پوهیږي مؤمنانو ته په جنت سره زیری ورکوونکی دی او کفارو ته د دوزخ څخه بیرونکی دی. نو مخ وګرځاوه ډیرو کفارو دوی حق نه اوري او دغه کفار محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي زموږ زړونه په پردو کې دي په هغه څه نه پوهیږو چې ته موږ هغه ته دعوتوي چې توحید او قرآن دی او زموږ په غوږو کې دروندوالی دی ستا خبرې نه اورو زموږ او ستا په مابین کې د مخالفت پرده ده. نو ته په خپل دین عمل کوه او موږ په خپل دین عمل کوونکي یو. دغه آیاتونه یې ورتول چې د الله عز وجل دې قول ته ورسېدي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يعني كچير دغ كفارو ده حق سخ مخ وگرزاو نو ته دوی ته وای چې زه تاسو د سخت عذاب څخه بیروم په مثل ده هغه سخت عذاب د عادانو او سموجانو چې پر عادانو باج سرسر مقرر سو او پر سموجانو جبريل عليه السلام چغه او ناره وکړه. د صاعقه د نامه په اوریدلو ولید ډیر زیات و بیردی د خپل ځای څخه ور ولاړ سو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خوله لاس ورکشاوه چې چپسی او نور د عذاب خبري ونکي. اول د الله روی می دروړې دی رحم د الله روی می دروړې دی رحم د ډیر بیر څخه ور چې پرې به هم داس ازل سي لکه د عاد او ثمود صاعقه او بر تراغلی پر خپل ځای کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نور آیاتونه هم پس تلاوت کړه تر څو د سجده و آیات ته ورسېدی. د سجده آیات چې تلاوت کړي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سجده وکړه او بیا ورته وویل یا ولید وادی ورېده اوس نو ته او دغه آیاتونه زما د طرفه ستا جواب دغه دی نه بحث و نه مناقشه او نه نور دلائل و فقط او فقط د ده د خبرو جواب د قران مجید آیاتونه ولید د خپل ځای څخه لکه بیهوشه ولاړ سو. دا د قرآن مجید سحر او اعجاز دی. دا د قرآن کریم تاسو د قرآن مفصل او بیا ژغ واورېدی داسې یې واورېدی چې غوږ یې ورته نیولی و فکر او پام یې پرکاوه تر ډېر تاثیر لاندې راغلی دی. ولاړ سو او بیرته قریشو ته ورغلی. ټول قریش په دارو ندوه کې د ده په انتظار ناست و. دې د بحث او پیشنهاد لپاره لیږلی وو او اوس ټول د جواب په انتظار دي. خو ولید لکه بیهوشه او مسحره و دار الندوه ته ورننوتی د دغه عجیب کلام تر تاثیر لاندې وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان من البیان لسحر. یعنی به شک ځینې بیانونه د سحر تاثیر لري. نو چې بشری کلام تر تاثیر لري د قران او اعلام په باره کې فکر کوي. رښتیا هم ولید ابن المغيره د قران مجید په اوریدلو مسحور سوی وو. کم وخت چې دار الندوه ته ورننوتی او قریش ولیدی ویل سړی بیرته راغلی منګر په والله نه په هغه مخ چې تللی وو په سړی کې ډیر فرق رالی دی. ولید کښېنستی. قریش ویل څه خبرې راوړی؟ ولید ویل والله د محمد څخه مې داسې خبرې واورېدې چې په والله د هغه مثل مې په خپل عمر نه دي اورېدلي. او دا خبره هم پر اضافه کړه. ولید وویل ان لقوله لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه. يعني په خبرو کې خوږوالی وو په خبرو کې اعجاب او شایست پروت دی. لفظ د خبرو یې میوه لري معنا د خبرو یې تنده پورته کوي. د ده خبرې پر هر چا لوړیږي او څوک نسی پر لوړېدلی. ورونو د عربو لوړوالی عادي پروه سبحان الله. هر وخت چې الله عز وجل و یوه قوم ته خپل رسول ورلېږلی دی د هغه شي معجزه یې ورسره ورکړې ده چې دغه قوم به هغه کې مشهور او رسېدلی. مثلا د عیسی سلام قوم تبکی شهرت درلودی او رسیدلی وو. نو د عیسی علیه السلام معجزې هم د دغه قسمه څخه وې. پس یې جوړاوه، مورزاده ړوند یې بنا کاوه، حتی مړی یې ژوندي کول، ځکه چې دغه قوم ته معلومه سي چې دا د الله عز وجل د طرفه معجزه ده او د انسان کار نه دی. د فرعون قوم په سحر او جادو کې رسیدلی وو او مشهوره وو. نو الله عز وجل و موسی علیه السلام ته هم د دغه قسمه معجزه ورکړه. هغه دا چې د لاس لکړه یې دون د ساحرانو ټوسی وشي تیر کړه، چې بیا د بسخه راویستی داسې بدلېدی لکه لمر. عربو د دې شیانو څخه کم شی نه درلودی. هغه دوی چې درلودی او رقابت به پکاوه، هغه د ژبې فصاحت او بلاغت وو. واقعا هم د تاریخ د شروع څخه بیا تر اوسه پورې په ټول بشر کې د فصاحت او پراختیا په اساس بل داسې ژبه نه ده پیدا سوې لکه عربي. نو ځکه و عربو ته د هغه جنس څخه معجزه راغله چې دوی په هغه کې مهارت درلودی. داسې شی په معجزه کې نور ته راغلی چې دوی د هغه په باره کې معلومات نه لري، بلکې عربو ته داسې شی په معجزه کې راغلی چې دوی د هغه کار استادان و، او قرآن مجید دونه بلیغ او فصیح و چې دوی ورته عاجزه سوه او تر اوسه هم ورته عاجزه دي. نو ځکه د ولید پر ژبه دا جملې وویل سوې. قریش ورته وویل، یا ولید، تا خپل دین پرېښاوه؟ اصبعت یا ولید، یعنی د دینه واوښتې؟ ولید ویل، یا د دینه نه یم اوښتی، مګر والله ما داسې کلام په عمر نه دی اورېدلی. قریش ویل، دا شعر دی. ولید ویل، والله تر تاسې ټولو په شعر پوهېږم، په بحرو، په نثر، شعر، په ټولو پوهېږ. د عربو ژبه را معلومه ده، مگر د محمد صلی الله علیه و آله و سلم کلام شعر ندی. قریش ویل، چې شعر نو کاهن او کو ولی کاهن پیژ او کارو د هغو د اور بلولو او شیانو سوزلو ټوله طریقې را معلوم دي، حتی میرګان او یانو معلوم دي، لیونی او یانی هم حرکت چ نسته. قریش ویل، نو ساحر او جادوگر دي. ولید ویل، سحر او ساحران پیژنم، د هغو د شیانو تړل راته معلوم دي، د هغو په پکولو پوهېږم، د هغو د کارو څخه هیڅ کار پکښې نسته. قریش ویل، موږ دې حیران کړو، څه درته ووایو؟ ولید ویل، یا قوم، زما په خوله کوي؟ هغو ویل، وایه مقصد دې څه دی؟ ولید ویل، دوه کاره دي چې د هغو څخه به یو کوي. قریش ویل، هغه کارونه څه شي دي؟ ولید ویل، یا دا چې متابعت به کوو، ځکه د ده خبرې حق دي. دوی ویل، پتا یې هم سحر کړی دی؟ څنګه موږ خپل او د پلرو دین پرېږدو؟ دا هیڅ امکان نه لري. ده ویل، اسوه خوښ او نیق، نو دا دوه کار وکړي. قریش ویل، څه شي دی؟ دی او خلق سره پرېږدي، پرېږدي چې خلق دعوت کړي. په والله د ده دغه خبرې چې دغه اوس ما واورېدې یو عظیم کیفیت لري. کدی پر خلقو غالب سو، د ده عزت او شرف ستاسی عزت او شرف دی. دی هم د قریش څخه دی، د ده فخر ستاسی فخر دی. تاسی به په ده سره هغه بختک سی، او که خلقو دوجی ده هم هغه شی دی چې تاسی غواړی. د ولید خبره پخه او معقوله وه، خو قریش ویل، یا قسم په الله، دی او خلق به نه سره پرېږدو. ولید متردد سو چې قریش نه پر راضی نه پد. ولید وبنو، خیری خبره درته. قریش ول، شه وایه. ول، هغه مناسب او معقول شی دادی چې خلق ته وایاست چې ساحر دی، او زموږ ټول خبره باید یووي. کم څوک چې د مکه د باندې څخه راځي، و هغه ته به موږ ټول د غیوه خبره کوو چې ساحر دی. نږدې او مناسبه خبره هم دغه ده چې د ده په خبرو کې سحر دی. د سحر په واسطه قوم سره جلا کوي، او خاوند جلا کوي، زوی سره کوي. سبحان الله، شیطان یې لار ووهل. اوس لږ وخت د مخه د کوشش کاوه چې قوم ته سمه لار وروښي، مګر دی په خپله واوښتی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په بدویلو شروع وکړه. نو د دغه ولید په باره کې د سورة المدثر دغه آیاتونه نازل شوه چې رب عز وجل فرمایي، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له ممدودا وبشهودا ومهدت له تمهیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر اوس باید دغه تلاوت سوي آیاتو مختصره ترجمه درته وړاندې کړم. ذرني ومن خلقت وحيدا الله عز وجل وایي ما او هغه څوک چې یوازې مې پیدا کړی دي سره پرېږده. د یوازې څخه مقصد دا دی چې هر سړی د مور د نس څخه بې ماله بې اولاده یوازې راوځي، فوج لشکر او نور شیان د ځانه سره نه راوړي. او یا د یوازې مقصد خاص دغه ولید ابن مغیره دی ځکه دی د پلار یو زوی و. وجعلت له مالا ممدودا او بیا مې وده ته ډېر زیات مال ورکړي. وبنین شهودا او زامن مې ورکړه چې د ده سره به په هر مجلس کې حاضر و. ولید د ډېر مال خاوند او د لسو زامنو پلار و چې دا من به همیشه د ده په مجلس کې حاضر و. ومهدت له تمهیدا تیار او آماده مې کړه دلره په تیارولو سره، یعنی دلره مې په دنیا کې د عزت او مشرتوب ټول شیان آماده کړي و. ثم یطمع ان ازید او بیا طمع او امید کوي چې نور به هم ور زیات کم. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا هیڅ کله داسې نه کوم چې مال نفر او نعمتونه دي نور هم ور ډیر کم، بېشکه چې هغه زموږ آیاتو لره مخالف او عناد کوونکی و. سأرهقه صعودا جرد چې د اور پر لوړ غره به وخېجوم. صعود په دوژخ کې د یوه غره نوم دی چې همیشه کافران ورخېجول کیږي، بیا د هغه غره د سره څخه کښته رالغړول کیږي چې دا هم د کفارو دپاره یو قسم عذاب دی. انه فکر وقدر بېشکه هغه فکر وکړي چې پر قرآن څنګه طعن یا عیب ووایم، او په خپل زړه کې خبره جوړه کړه چې ووایي چې قرآن کریم سحر دی. فقتل کیف قدر پس هلاک سو ملعون کړه سو څنګه یې دا خبره جوړه کړه. ثم قتل کیف قدر بیا دې هاک او ملعون سي خراب او برباد سي څنګه یې سحر دی. ثم نظر بیا یې محمد یا قرآن ته وکتل. ثم عبس وبصر بیا یې مخترو او تندی غوټه کوي. ثم ادبر واستکبر بیا یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته شا کړه او د اسلام څخه سرغړونه وکړه. فقال ان هذا سحر یؤثر نو ویل نه دی دا قرآن مگر سحر دی چې د نورو ساحرانو څخه رانقل سوی دی. ان هذا الا قول البشر او نه دی دا قرآن مگر قول د بشر. سأصليه سقر جر بدی د دوژخ اورته داخل کم، یعنی دغه سړی چې حق یې وپیژندي او دته دغه حق واضح اساس خپل قور ته راب او بیا په یو وار واوښتي داسې اوښتل چې د حق دشمن وګرځېدي، نو خود دغه سړی د اور مستحق دی. سأصليه سقر دغه آیاتونه د دغه حادثې سوال او جواب په سبب نازل سو. امام طبری او ابن کثیر او نور سیرت پوهان روایت کوي چې دوهم وار بیا د قریشو مشران چې په هغو کې ولید ابن مغیره عاص ابن وائل هم و ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله، او دا وار یې بیا پر عرض کړه چې دونه مال بدر کو چې په موږ ټولو کې تغه نیسي، او زموږ د پیغلانو څخه به هغه تر ټولو شایسته پیغله در په نکاح کو، او کدا شی د پیری څخه درته پیژوي موږ به دې په هر څو پیسو سره چې وي علاج وکړو، او داسې نورې دنیاوي خبرې ورته وکړي. خو ته فقط دا زموږ د الیهه او بدویل پرېږده، او زموږ عادات د ناپوهۍ او جاهلیت عادات مه بوله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه د دوغو شیانو د پاره نه یم رالېږل سوی چې دا تاسې یې راباندې ارزوئ چې په هغه سره دې زه ستاسې مالونه وغواړم، یا دې په تاسې کې شرف وغواړم، یا دې پر تاسې پاچهي وغواړم، مگر الله عز وجل تاسې تلېږل او پر ما نازل دی امر کړی چې و تاسې ته بشیر او نذیر سم. ما د خپل رب رسالت در ورساوه او تاسې ته مې نصیحت وکړي که تاسې دغه شیان قبول کړي چې ما د رب د طرفه راوړي دي دا مو په دنیا او آخرت کې ګټه ده، او که و نمانی تر هغو صبر در تکوم چې الله عز وجل زموج او استاس په مابین کې فیصله کوي. نو قریش ورته وویل که ته د دغه شیانو څخه هیڅ شی نه قبلوې چې دا موږ در باندې عرض کړه او ته دعوه کوې چې زه رسول الله یم، نو تر تا د مخه ټولو انبیاوو و خپلو قومو ته معجزې راوړي دي او تا موږ ته معجزه نه ده راوړې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل ما تاسې ته د رب عز وجل کلام راوړی دی. کفار ویل یا که ته غواړې چې موږ ستا دین ته داخل سو، نو تا ته دا معلومه ده چې موږ ځکه د هر چا تر وطن تنګه ده، شاوخوا غرونه را باندې راګرځېدلي دي او اوبه هم هیڅ نه لرو، اقتصادي حالت مو ډېر تنګ دی، نو دې د خپل هغه رابه څخه وغواړه چې ته په دغه رسالت رالېږلی یې چې دغه غرونه راڅخه لرې کړي او موږ ته داسې ولې او وبه لکه د شا او عراق ولې د هغه په واسطه موږ ته باغونه زراعت او واښه شنه سي او الله مو غنیان کړي، نو موږ به هم ستا څخه یوه فایده ووینو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا د الله جل جلاله کار دی، که خوشه و در بیکی او که نه و خوشه نه در کوي. کفار ویل یا محمد داسې نه کیږي، که ته دا نسې کولای موږ ته زموږ مړه پلرونه او نیکهګان را ژوندي کړه، ښه دی چې موږ خپل پلرونه او نیکهګان ووینو او د هغو په جمله کې به قصی ابن کلاب هم وي. هغه یو صادق شیخ و چې موږ د هغه څخه ستا په باره کې پوښتنه وکړو چې دا ستا خبرې حق دي که باطل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل مړي الله را ژوندي کوي، زه مړي نسم را ژوندي کولای. قریش ویل ګوره هیڅ نه ولای. بیا هم محترمونو څه چې فتا په ورسېده پاته بحث به په راتلونکې اتمه فته کې واورو ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنو دعاء فأميد.